السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 5 بجې شوې د ازادي رادیو د خبري مجلې ته مو زنور یا سنوري هرکلی کوم. نن پنځشنبه د 14 هجری لمریز کال خوې یا سور میاشتې 28 د 2023 میلادي کال د می 14 ده. خبرونه د دې ساعت په خبرونو پیلو. د کابل او بلخ ولایتونو سوداګرو پرون چهارشنبه د بغلان سیل زپلو ته د خوراکي موادو، جامو او نغدو پیسو مرسته ولېږله. د بغلان د سیل زپلو لپاره د مرستو راټولولو د کمیټې غړي مولوي اسدالله مصطفی هاشمي د طالبان تر کنټرول لاندې باختر اژانس ته ویلي چې په دغو مرستو کې چې په 14 موټرو کې بغلان ته ورسول شو، څه باندې 1500 امریکایي ډالر، 800 بوجۍ اوړه او 1012 کارټنه درمل شامل دي. هاشمي وویل دا مرسته به د بغلان په 1000 ولیک مستحق کسانو ته وسپارل شي. د تیر جمعې په ورځ د سیلون له کبله په بغلان ولایت کې تر 300 ډیر کسان مړه او زرګونه نور ټپیان شول. د طالبانو د حکومت چارواکو په وینا د سیلون له امله په بغلان کې شاوخوا 2500 کورونه نړېدلي یا زیانمن شوي او تر 1000 ډیر څاروي تلف شوي دي. د طالبانو د حکومت پوهنې سرپرست وزیر سید حبیب الله آغا خبرداری ورکړ چې د ځینو طالب چارواکو کړنې به له دوی څخه د خلکو د لریوالي سبب شي. سید حبیب آغا پرون چهارشنبه په کابل کې یوې غونډې ته وویل په کار ده چې حکومتي چارواکي ساده ژوند غوره کړي. د دا وکړه چې طالبان د خلکو په ملاتړ واک ته رسېدلي، خو اوس وزیران خلکو ته د لیدو وخت نه ورکوي. سید حبیب آغا د طالبانو د حکومت پر اقداماتو هم نیوکه وکړه. وی ویل موږ ځانونه د صاحبه کرامو جانشین بولو. صاحبه کرامو داسې حکومت کوو لکه اوس چې موږ کوو، آخر به ولس زموږ څخه مخ واړوي. د طالبانو د حکومت احصایه او معلوماتو ملي اداره وایي چې په 2023 میلادي کال کې افغانستان د څه باندې 10 میلیارد ډالرو په ارزښت واردات او صادرات کړي دي. د ادارې پرون چهارشنبه وویل چې تیر کال د افغانستان ټول صادرات 1,270,900,000 ډالرو ته ورسېدل، خو په مقابل کې د 8 میلیارد څه باندې 1,568,000,000 ډالر واردات لرل. د دې ادارې پر اساس بهر ته د افغانستان په صادراتو کې لویه ونډه د میوو او طبي بوټو وه. د بلوچستان ایالت د چمن پرلتوالو پرون چهارشنبه د خپلې جرګې په لومړۍ ورځ له قبایلي مشرانو، علماو او سیاسي ګوندونو مشورې وغوښتې. په چمن کې له تیرو 209 ورځو راهیسې زرګونه کسان د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تګ راتګ لپاره د پاسپورټ او ویزې د شرط په اعتراض کې پرلته دوام ورکوي. دوی وایي چې د پخوا په شان د په تذکریه او شناختي کارت د تګ راتګ اجازه ورکړل شي. د پاکستان حکومت د دوی له دې غوښتنې سره موافقه نه کوي. پرلتوالو د دې لپاره چې د پاکستان پر حکومت خپلې غوښتنې ومني، له پرون څخه جرګه رابللې څو دوی ته داسې حل لار وړاندیز کړي چې د پاکستان حکومت د خپل دریز بدلولو ته اړ باسي. د جرګې یو مشر مولانا حافظ محمد یوسف پرون رسنیو ته وویل چې جرګه به داسې تګلاره وړاندیز کړي چې د پاکستان د حکومت سره د چمن د زرګونو خلکو ستونزه پرې حل شي. ټاکل شوی ده چې جرګه نن او سبا هم دوام وکړي. روسیه پرون چهارشنبه اعلان وکړ چې د اوکراین په ختیځ کې 3 نوي سیمې نیولې دي. د روسیې دفاع وزارت وویل ځواکونه د اوکراین په شمال او جنوب کې پرمختګ کړی او د روبوتي کلي په شمول 3 هستوګنې سیمې نیولې دي. روبوتي هغه کلی دی چې اوکراینی ځواکونو په 2023 میلادي کال کې بیرته نیولی و. د اوکراین پوځ په وروستیو اونیو کې تر فشار لاندې دی او په داسې حال کې چې د مهماتو له کموالي سره مخامخ دی، د خارکیف په سیمه کې د روسیې له ناببره برید سره مقابله کوي. ازادي رادیو هره وړاندې پر پرونو کې به واورې. په داسې حال کې چې د لارو د ورانېدو او چکړو له کبله ګڼ سیل زپلو سیمو ته د ګڼو سیل زپلو سیمو ته د مرستو رسولو چارې ټکنۍ دي. د هوا پیژندنې اټکلونه ښیي چې نن سبا او بل سبا به د بغلان په ګډون د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې بارانونه اوري. د بخښنې نړیوال سازمان یو ځل بیا د زده کړې د برخې د فعال احمد فهیم عظیمي په بنک د ساتلو په اړه اندېښنه ښودلې او د هغه د بې قیدو شرطه خوشې کېدو غوښتنه یې کړې ده. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د پاکستان د پخواني زنداني صدر اعظم عمران خان د ګوند مشرانو د لومړي ځل لپاره له حکومت سره خبرو ته چمتووالی ښودلی، خو د چارو د کتونکو په باور تر هغو چې پوځ ورسره روغې جوړې ته حاضر نشي دا خبرې به بې ګټې وي.
آیا ملٹری اسٹیبلشمنٹ دی ٹارگیٹ کئی دے دا پارا چی دی پا ٹیبل بانی کینی او صدار او باسی دا ماتا ممکن نخ کاری
دے کندهار دے ولسوالیو او سیدون کی پا روختهی مرکزونو که دے در ملو لکمخ سر مخامخ دے
خواهش با مر و کلینیک تا یا دخبل دو منچکی دا محل روختون توارغ لولو نو یو چو گولی برای که دا سر داد داد و بدن داد داد یو تیبی دا گولیانی برای که ولی وز چواسو دا ماز یو کاغاز دا گره
پینریوالو مسایولو که با دی سلواکیا پر صدر ازم رابرت فیکو دا پرونه حملی و پورانده دا پراخو غبرگون و پا باب واوره
د شی بی د ازادي رادیو خبري ټولګه
راځو د خبرونه لومړی موضوع ته په داس حال کې چې لارو دورانی دو او چکړو لکبل غنو سیل زپل سیمو ته د مرستو رسول چاره ټکنی دي د هوا پیژندنې اټکلونه خي چې نن سبا او بل سبا به د بغلان په ګړون د افغانستان په غنو ولایتونو کې باران نوري له باران سره مل د توپان او سیل وړاندوینه هم شوه ده نور بل اسمت سروانه وورو
د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلن وزارت د هوا پیژندنې ادارې د هیواد په 22 ولایتونو کې د ورښتونو او سیل اټکل کړی دی. د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایچ او هم وایي چې په داسې حال کې چې په سیل ځپلو سیمو کې لا هم بیړنۍ حالت دی، د هوا اټکلونه ښیي چې د نورو سیلونو خطر شته. د هوا پیژندنې ادارې د اټکل له مخې د شنبې تر روسي پورې د سیل ځپلې بغلان په شمول په کندوز، تخار، بدخشان، پنجشیر، نورستان، کونړ، لغمان، کاپیسا، پروان، میدان وردګ، بامیان، دایکنډي، کابل، سمنګان، بلخ، جوزجان، سرپل، غور، فاریاب، بادغیس او هرات ولایتونو او دغه را سالنګونو کې د شدید باران، توپان او سیل احتمال شته. دا په داسې حال کې ده چې د تیرې جمعې د سیل له کبله ډېر زیانمن شوي کسان د مرستو د نه ورسېدو او د سرپناه د نه لرلو شکایت کوي. په همدې حال کې پرون د کابل او بلخ یو شمېر سوداګرو په 1400 موټرونو کې خوراکي مواد، درمل، جامې او نغدي پیسې د بغلان سیل ځپلو ته واستول. د نړۍ د کاتولیکانو مشر پاپ فرانسیس پرون چهارشنبه د افغانستان له سیل ځپلو سره خواخوږي څرګنده کړه او خپل پیروانو ته په وینا کې د بغلان په سیل کې وشل شویو په تیره بیا ماشومان او د هغوی کورنیو ته دعا وکړه. د وویل خپل فکر د افغانستان خلکو ته وراړوي چې مرګونی سیل ډیر بد اغیزمن کړي او د ماشومانو په ګډون د ډیرو خلکو ژوند یې اخیستی دی او د ډیرو نور کورونه یې نړولی دي. پاپ فرانسیس له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له سیل ځپلو کورنیو سره فوري مرسته وکړي. طالب چارواکو د بغلان په سیلونو کې د مشروبلو ضدو نخیز شپېرې خبرې کړې دي. په داسې حال کې چې په بغلان کې د طالبانو د کډوالو بیرته راستنیدونکو رئیس محمد ابراهیم عمری ورد مبرز وویل چې د جمعې د ورځې په سیلونو کې په بغلان ولایت کې 315 تنه مړه شوي او 1610 ټپیان دي. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د خپرونو معین او د باختر آژانس رئیس مولوي ضیاء الحق حقبل پرون په یوه خبري غونډه کې وویل
په ټول بغلان کې د شهیدانو شمیر چې په دغه سیلابونو کې شهیدان شوي دي اوسلو 15 تنه، همداراز د ټپیانو شمیر 215 تنه، او هغه کورونه چې بشپړ خراب شوي له منځه تللي دي هغه 150,000 کور دي.
خو د دې لپاره چې انټرنیټ په اکثرو سیمو کې کار نه کوي احتمال شته چې د مړینو شمیر زیات وي. د سیلونو له کبله په بغلان کې تر 2600 ډیر کورونه بشپړ یا قسمن ویجاړ شوي دي. همداراز زرګونه هکتاره کرنیز ځمکه ویجاړه شوې او تر زر ډیر څاروي تلف شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د سیل له کبله د لارو خرابېدو، چکړو او ولاړو اوبو د مرستندویانو مخه نیولې چې په بغلان ولایت کې ډیرو ځپل شویو خلکو ته مرستې ورسوي. د دې سازمان په وینا لا هم زرګونه کسان له خپلو مینو بې ځایه دي او خوراکي موادو، سرپناه او طبي خدماتو ته فوري اړتیا لري.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ
د هبخنې نړیوال سازمان یو ځل بیا د زده کړو د برخه د فعال احمد فهیم عظیمی په بند کې د ساتلو په اړه اندېښنه ښودلې او د هغې د بې قید و شرط خوشې کېدو غوښتنه کړې ده. د هبخنې نړیوال سازمان وایي د طالبانو حکومت د زده کړو دغه فعال په یو کال بند محکوم کړی چې د دې سازمان په وینا غیر عادلانه او د بشري حقونو د نړیوالو قوانینو خلاف کار دی. د طالبانو حکومت د استخباراتو مسؤلینو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب کړې. په ورته وخت کې د بشري حقونو څار بنسټ د افغانستان څانګې کمپاین نری فرشته عباسی له ازادي راډیو سره خبرو کې د زده کړو د برخه د فعالانو په ګډون د نورو فعالانو پر نیول کېدو نیوکه وکړه او د دا ډول نیونو د عاملینو سره د حساب کتاب غوښتنه وکړه.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي په دې اړه ژور اندېښنه لري چې د زده کړو د برخه یو فعال احمد فهیم عظیمی د طالبانو په زندان کې شکنجه او ورسره ناوړه چلند کیږي. د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو حکومت د استخباراتو عمومي مشر عبدالحق وسیق ته په یو لیک کې چې د سه شنبې په ورځ د مئی په 14مه یې په خپل ویبپاڼه خپور کړی، د عظیمی نیونه خپل سری او محاکمه یې نادلانه بللې او له کوم قید او شرط پرته د هغه د خوشي کېدو غوښتنه یې کړې ده. دغه سازمان ادعا کړې چې د طالبانو حکومت د زده کړو د برخې د غفال په یو کال بند محکوم کړی چې د بخښنې نړیوال سازمان په وینا دا غیر عادلانه او د بشري حقونو د نړیوالو قوانینو خلاف کار دی. په دې اړه مو د طالبانو د حکومت د استخباراتو ریاست ویان خلیل همراز نظر هم وپوښت، خو هغه دغه راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. خو څه مو د وړاندې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د عظیمی نیول تایید کړل او ویلي وو چې احمد فهیم عظیمی او دوه نور فعالان له اسنادو سره نیول شوي او د دوی په اړه به محکمه پرېکړه وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان په لیک کې راغلی چې د زده کړو د برخې د غفال له فکر بهتر تعلیمي بنسټ سره همکاري درلوده او طالبانو هغه د خپل رژیم پر ضد په فعالیت تورن کړی دی. د بخښنې نړیوال سازمان په خپل لیک کې زیاته کړې د عظیمی پلار له دې عمله چې زوی په زندان کې دی ډېرې ستونزې ګاللې، مغزي سکته یې کړې او دا مهال په روغتون کې بستر دی. په همدې حال کې د احمد فهیم عظیمی یو خپلوان چې نه غوښتل د امنیتي ګواښونو له امله نوم واخیستل شي، ازادي راډیو ته په یو استولي لیکلي پیغام کې د طالبانو حکومت د محکمې پرېکړه نادلانه وبلله او ادعا یې وکړه چې عظیمی د طالبانو د استخباراتو په زندان کې شکنجه او ناوړه چلند ورسره شوی چې له همدې عملی پلار مغزي سکته کړې او اوس په خپل کور کې تر درملنې لاندې دی. د بخښنې نړیوال سازمان په خپل لیک کې د احمد فهیم عظیمی وضعیت د بیان ازادۍ او سولیزو غونډو له حقونو څخه د ښکاره سرغړونې ښکارندوی بللې او له طالبانو یې غوښتي چې د خلکو تختونه خپل سری نیول، شکنجه او له هغوی سره نور ناوړه چلند ودروي. په ورته وخت کې د بشري حقونو څار بنسټ د افغانستان څانګې کمپاینر فرشته عباسی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې د دغه ډول نیونو له مسؤلینو سره باید حساب کتاب وشي.
په افغانستان کې د بشري حقونو د ډیرو سرغړونو مسؤلیت د طالبانو پر غاړه دی او د بشري حقونو څار سازمان یو داسې سازمان په توګه چې د افغانانو د بشري حقونو ملاتړ او دفاع کوي له طالبانو غواړي چې عظیمی او د هغه په څیر نور کسان چې د طالبانو په بند کې دي او د یو غوره افغانستان او خپلو انساني حقونو لپاره فعالیت کوي زر باید خصوصي او د دې نیونو له مسؤولو کسانو سره باید حساب کتاب وسي.
د طالبانو حکومت احمد فهیم عظیمی او ملګری صدیق الله افغان د 2023 کال د اکتوبر په 14مه په کابل کې خپل دفتر ونیول، خو صدیق الله افغان د روان کال په حمل میاشت کې بیرته د طالبانو له بنده خوشی شو. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي، خو په افغانستان کې د خپلې واکمنۍ په نږدې درې کلنه موده کې لسګونه د بشري حقونو، زده کړو، د مدني حقونو فعالان، معترضې ښځې، خبریالان او د پوهنتون استادان تر ډېره د دوی پر حکومت ولې د نیوکې په تور زنداني کړي دي.
دا ازادي راډیو خبری مجله.
ولاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د هیواد پخواني زنداني صدر اعظم عمران خان د ګوند مشرانو د لومړي ځل لپاره له حکومت سره خبرو ته چمتووالی ښودلی. خو د عمران خان په ګډون د ګوند زنداني غړو د خلاصون شرط هم ایښی دی. عمران خان د فساد او د ځینو نورو مواردو په تور له 9 میاشتو راهیسې په زندان کې دی. نور حال د ازادي راډیو د مشال څانګې د خبریال راشد خان خټک پر رپورټ کې.
د حکومت مخالف ګوند پاکستان تحریک انصاف په لومړي ځل د حکومت سره خبرو اترو کولو ته چمتووالی ښودلی دی. خو تر مذاکراتو وړاندې د خپل ګوند بنسټګر عمران خان او نورو غړو د بند نه د خلاصولو غوښتنه کړې ده. په 14مه مئی په قومي اسمبلی کې د وینا په مهال د تحریک انصاف غړو وویل چې دوی د حکومت سره مذاکراتو ته تیار دي. تر دې وړاندې ته تحریک انصاف مشرانو سو سواره ویلو چې دوی به صرف د پوځ سره مذاکرات کوي ځکه چې حکومت بې وسه دی او د دوی د شرطونو منلو واک نه لري. د تحریک انصاف په خوانی وزیر علي محمد خان په کمی سملای کې د وینا په وخت خپل مشرانو په غلطیانو د پښیمانۍ سرګندونه هم وکړه او وی ویل چې د دني که امیر محمد خان باید د پوځي جنرالانو ایوب خان او جوال حق ملګرتیا نه وکړي.
ہمیں کوئی بروکر کوئی ڈیلر کوئی
مونږ سیاسی گوندونه هیڅ د جمګړی ایجنټ یا دلال ته ضرورت نه لرو چې مونږ د یو بل سره کینوي. که مونږ خپل اختلاف په پارلیمان کې دننه حل نه کړو سپریم کورټ به هم په حرکت کې راځي، پوز استخباراتي درې به هم په حرکت کې راځي او نور ډېر قوتونه به هم لاس په کار کیږي. باید سیاسی گوندونه یو ځای کینی او ټول ستونزې هوارې کړي، کنی په ملک کې به ټول عمر دغه کیږي. په غلا په حکومت کې درتلو ضرورت نشته، صرف د اولس په مرسته حکومت کول پکار دي. علی محمد خان د تحریک انصاف د روایت خلاف د پیپل پارټی او مسلم لیگ نون د مشرانو ذکر هم وکړو او د پوځي امیرانو لخوا په سختۍ زغملو د خپل ستاینه وکړه. ځنې تزیانې ګران د خبرې د تحریک انصاف په پالیسۍ کې لوی بدلون ګڼي، خو په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې بیرو چیف امیر وسیم وایي چې په کمی اسمبلۍ کې د تحریک انصاف غړو آیډیل خبرې وکړې چې عملي کول یې دومره اسانه نه دي. د پدې حق له مشال رډیو ته وویل
پارلیمنٹ کی حد تک تمام جماعتیں جو ہیں وہ کوآپریٹ کر رہی ہیں، پی ٹی آئی بھی کوآپریٹ کر رہی ہے جو کہ ایک بہت اچھا سائن ہے.
پارلیمنٹ تر حد خطول گوندونو دایو بل سره مرسته کوي او تحریک انصاف هم پدې کې شامل دي. دا ښه خبره ده تر څو پورې چې عمران خان په زندان کې دی، د پارلیمان نه بهر تحریک انصاف خلکو ته دا تاثیر ورکول نه غواړي چې دوی د حکومت سره روغه جوړه کوي. په پارلیمان کې دوی خبرې ډېرې ابتدایي بڼه لري، خو د دوی شرطونه د پوز د مرزي نه بغیر نشي پوره کېدای.
اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر یہ شرائط جو ہے پوری نہیں ہو سکتی.
په اسلام آباد کې د نمل پوهنتون ډین او د ژورنالیزم استاد ډاکټر خلیل سلطان وایي چې د تحریک انصاف مشران ځکه د فوز خلاف او د سیاسي ګوندونو په حق کې خبرې کوي چې فوز د دوی سره د خبرو اترو کولو نه صفا انکار کړی دی او د فوز د انکار نه پس حکومت سره هم د دوی خبرې اترې معنا نه لري. د مشال رډیو پوښتنه داسې ځواب کړه
او تر څو پورې دا خبره ده چې آیا ملټری اسټابلیشمنت دوی ټارګټ کوي دې لپاره چې دوی په ټیبل باندې کینی او صدار وباسي، دا ماته ممکنه نه ښکاري. هغه دا ډیسایډ کړی ده چې پی ٹی آئی لیډرشپ سره د ایس قسمه مفاهمت صدار آئی ته نه ښکاري. دا یو پولیټیکل سټنٹ دی او آئی ته دا ښه پته ده که موږ پولیټیکلی دا ورژن وانغسته زموږ پولیټی به خرابیږي.
د تحریک انصاف بنسټګر عمران خان د درغلیو او فساد په بیلابیلو مقدمو کې د تیرو نهه میاشتو راهیسې په اډیاله زندان کې بندي دی. تیر کال د مئی په نهمه نیټه د نیولو خلاف احتجاج کوونکي د تحریک انصاف په لسګونو غړي هم بندیان دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د سلواکیا پر صدر اعظم رابرټ فیڅو دزو پراخ برګون پاره ولیدي. د سلواکی رسنیو د راپور لمخې پر فیڅو څلور مرمۍ لګیدلې او حاضر دم حال نازک دی. د سلواکیا ولسمشر وایي چې د دې پیښې په تړاو یو مشکوک کس نیول شوی دی. نور بل اسمت څروانه واورو.
د سلواکیا صدر اعظم او سیاستوال نه 50 کلن رابرټ فیکو پرون ماسپښین په داسې حال کې چې د اندولوفا ښار له اوسیدونکو سره یې کتل ډزې پرې وشوې. د سلواکیا ولسمشر زورانا کاپوتووا چې د ولسمشرۍ د دورې وروستۍ ورځې دي په یوه تلویزیونی وینا کې وویل چې د دې پیښې په تړاو یو مشکوک کس نیول شوی دی. پیټر پلیګرینی به یې ځای ونیسي چې په وروستیو کې منتخب شو. کاپوتووا چې د صدر اعظم اصلي سیاله هم د وایي چې دا پیشه پر ولسواکۍ حمله ده او دا ډول تاوتریخجن اعمال د منلو نه دي. د سلواکیا منتخب ولسمشر پیټر پلیګرینی چې د رابرټ فیکو متحد دی دا برید د خپل هیواد د ولسواکۍ لپاره بې ساری ګواښ وباله. د ناټو سرمنشي ستولتنبرګ پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دی برید بوښنولی دی. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مسؤول جوزف بوریل د دې حملې د غندلو ترڅنګ ویلي د خلکو پر سیاسي استازو د نه منلو برید شوی دی. د بیلابیلو اروپایي هیوادونو نورو مشرانو هم دا پیښه غندلې ده. په سلواکیا کې افغان ډاکټر میر عابد هاشمی ازادي راډیو ته وویل چې صدر اعظم فیکو د خپلو خلکو په منځ کې د ښه شهرت خاوند سیاستوال دی.
په اندلوفا ښار کې چې د سلواکیا کان دی د حکومت غونډه دایره شوې وه. وروسته له دې چې غونډه پای ته ورسېده صدر اعظم ووت. د ده عادت و چې له خلکو سره ویني او خبرې ورسره کوي. په دې هیواد کې وزیران او صدر اعظمان ساتونکي نه لري، د خلکو منځ ته ورځي او له هغوی سره پر ستونزو خبرې کوي. په همدې حالت کې یو کس چې یو یا کلن او متقاعد و پر صدر اعظم سو ډزې وکړې.
د صدر
اعظم اعظم رابرت فیکو په اړه ویل کیږي چې د روسیې ملاتړی دی. د لکن اړخي ګوند سره ائتلافي حکومت جوړ کړ، خو اوس چې ټاکل شوی و د ګوند غړی د ولسمشرۍ پر چوکۍ کښینی، برید پرې وشو.
له خبرونو ور اخوا
د فساد او پلان شو جرمونو د راپور ورکونې پروژې دا کړې چې د جمهوری نظام پر مهال د افغانستان د ولسی جرګې مشر میر رحمان رحمانی او زوی اجمل رحمانی د امریکا لمرسته شو پیسو په غلا کړو 15.2 میلیون امریکایي ډالرو دوبۍ کې پانګونه کړې ده. په دې څېړنیز راپور کې ویل شوی چې پلار او زوی په لوړو ودانیو او استوګنځایونو پانګونې سره اوس ډالري عواید ترلاسه کوي. د امیر رحمان رحماني دفتر په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. پر د نوموړي او اړوند شرکتونو باندې د امریکا خزانه وزارت هم مخکې بندیزونه لګولي. جزئیات په دې راپور کې
د فساد او پلان شویو جرمونو د راپور ورکونې پروژې په یو څېړنیز راپور کې دا کړي چې د جمهوریت نظام پر مهال د افغانستان د ولسی جرګې مشر میر رحمان رحمانی او زوی اجمل رحمانی چې هغه هم د ولسی جرګې غړی او د امریکا لمرسته شویو پیسو په غلا کړو 15.2 میلیون ډالرو په دوبۍ کې لوړې ودانۍ، استوګنځایونه، تفریحي سیمې او د اوړي چمتو شوي کورونه جوړ کړي دي. دا راپور وروسته تر دې خبرېږي چې د 3 میلادي کال په ډسمبر میاشت کې د امریکا متحده ایالاتو د خزانه وزارت میر رحمان رحمانی د امریکا لمرسته شویو پیسو د میلیونونو ډالرو په غلا تورن کړ او په هغه بندیزونه ولګول. هغه مهال میر رحمان رحمانی او زوی اجمل رحمانی په دې اړه خبرګون خود او د ادعا یې رد کړه، خو رحمانیانو تر اوسه د دې راپور په اړه خبرګون نه دی خودلی. د فساد او پلان شویو جرمونو د راپور ورکونې پروژې په راپور کې دا شوی چې له رحمانیانو سربیره درې تنه نور هم چې د امریکا لمرسته شویو پیسو په غلا تورن دي دوبۍ کې جایدادونه لري. که څه هم د امریکا متحده ایالاتو پر رحمانیانو بندیزونه ولګول، خو دا معلومات یې ورنه کړل چې غلا کړې پیسې یې چیرې مصرف کړي دي. مګر د فساد او پلان شویو جرمونو د راپور ورکونې پروژې بیا ادعا کړي چې په دې پیسو په افغانستان کې د امریکا سره د قراردادونو پر مهال هم لوکس جایدادونه اخیستل شوي دي. په دې څېړنیز راپور کې دا هم لیکل شوی چې دې جایدادونو د پراختیا لپاره رحمانیانو سره تړلي دوه شرکتونه جوړ شوي، هغه چې امریکا هم پرې بندیزونه لګولي او په کلنی ډول یې عاید 2 میلیونه ډالر دی. راپور زیاتوي په جرمني کې د جایدادونو د ثبت یو بل سند ښایي چې د میر رحمان رحماني زوی اجمل رحماني هم شپږ شرکتونه چې ارزښت یې 190 میلیون یورو دی لري. په دې اړه مو د میر رحمان رحماني او د هغه دوزی دفترونه وپوښتل، خو د دې راپور تر خپرېدو یې ځواب را نه کړ. په ورته وخت کې د سیاسي چارو کارپوهانو له فساد سره د مبارزې ادارو یو شمېر پخواني کارکوونکي وایي په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې د ډېر شمېر پروژو ورکېدل او له پروژو نه څارنه د فساد او غلا لامل شوه. د سیاسي چارو کارپوه طارق فرهادي د وای په دې راپور کې اواز دوه قضیو ته اشاره شوې. موږ په افغانستان کې ډېری قضیه لرو چې په تیرو شلو کلونو کې د همدې قراردادونو لارې تری خلکو پیسې پیدا کړې، نه د شفاف لارو څخه.
شفاف نه.
له فساد سره د مبارزې د چارو شتون کې خان زمان امرخیل به ازادي رادیو ته وویل فساد په افغانستان کې ولوي ستونزه ده چې د نوموړي له قوله د جمهوریت نظام سقوط ته حملار پرانسته.
فکر میکنم کې یکی از
د وایز فکر کوم چې د مخکنی نظام د سقوط یا ولادت هم فساد او فساد کې څو تنه نه بلکې په ډیر شمیر لوړ پوړي کسان او جنگ سالاران هم شامل وو. خو حکومت ولی هم نه او د نظام په سر کې فاسد خلکو
فاسد وجود درشتن.
دا راپور داسې مال خبريږي چې له دې وړاندې افغانستان په نړۍ کې د اداري فساد په برخه کې تر ټولو په لومړی درجه کې وو، خو سم نیو کال چې د طالبانو حکومت د بیان ازادي دومره محدود کړی چې خلک او رسنۍ نشي کولای اوس مهال په خلاص مټ د اداري فساد اړوند موضوعات راپور تکړي.
ازادي رادیو او ری او د هم د دې خبري مجلې ورستای راپور د کندهار د ولسوالۍ اوسیدونکو په روغتیايي مرکزونو کې د درملو له کمښت سره مخامخ دي. ځایي اوسیدونکو وایي د درملو د کمښت له امله اړ دي چې د درملنې لپاره د کندهار ښار روغتونونو ته مراجعه وکړي. نور په دې راپور کې
صفت الله چې د کندهار د پنجبایي ولسوالۍ څخه میرویس حافظوي روغتون ته د درملنې لپاره راغلی وایي په ولسوالۍ کې روغتیايي مرکزونه درمل نه لري او ټول خلک خپل ناروغان کندهار ښار ته راولي. نوموړي زیاتوي چې په روغتیايي مرکزونو کې د درملو کمښت د خلکو ژوند لګواش سره مخ کړي، ځکه په خبره ترڅو چې ناروغ تر ښار پورې رسوي حالت یې نور هم خرابېږي.
په خاص به مر وکلینیک ته د خپل منچکی د محل روختون ته ورغلو نو یو څو ګولې به راکړه د سر د درد او بدن د درد یو تیبي د ګولیان به راکوله و چې واسو د نقص ما د کاغذ کې کاغذ پر مخ جذرلې کې هغه یعنی شته کړی هغه په وخت پر بازار باندې بازار خونو جمعه څه یو پلاغ درو څه دوه سر نه پر خلاصې به کوم سر په خلاصې چې په کار په لسیری په پیندل ساکې په پیندل سیده په شل باندې کې نو موږ د مسلمان صدا کله ده چې و د کلینیکانو ته دی توجه وکي نو دا خدای شاوس پر سیج نه
د ولسوالۍ پرختي مرکزونو کې د درملو د کمښتونې یوازې تر پنځوي پرې محدود نه ده بلکې د کندهار د نږدې ټولو ولسوالۍ روغتيایي مرکزونه د ورته برخلیک سره مخامخ دي د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ وسیدونکو عبدالولی او د ډنډ ولسوالۍ وسیدونکو سردار محمد بای مخکې د خپل ولسوالۍ روغتيایي مرکزونو څخه وړیا درمل ترلاسه کول خو ساړ دي چې شهر ته مراجعه وکړي د زیاتوي چې خلک د خراب اقتصادي وضعیت لامل نسې کولای چې په شخصي درملتونونو کې د ځان لپاره کیفیت لرونکو درمل واخلي
د دوه درې کال کېږي د خورا سخت ستونزې او مشکلاتو سره مخ یو په کلي او وطن کې چې کم روغتونونه و تر ډېره پرې به دوا وي هغه درمل وړیا موتور کل کې د خو سر سره په بای او په پیسو سوي باندې یو څوک چې د خوراک او څښاک دا ونه لري نو جوړ نه جوړ ته رسیدګي ډېره مشکله ده او ټول درمل او دوا چې په دولتي او غیر دولتي روغتونونو کې په پیسو دي نو هله مده ده چې هر څوک باید په خپل ګریوان کې سر دننه کې او د حالات د ځان سره مقایسه کې او بیا زموږ پر حال باندې یو فکر وکړي
موږ د کلینیکونو استاد حالات تر رسیدلې چې هیڅ دوا هیڅ نو د درملو څنګه سچې تر لاسه کو اته چې مرکزی څنګه ته ور سوچنه شفانه ته حالت هم دوا نسته
د معلوماتو لمخې د کندهار د ولسوالۍ روغتيایي مرکزونو ته د ملګرو ملتونو د ماشومان د ملاتړ صندوق یا یونیسف لخوا وخت پر وخت ابیا قلمه درمل او طبي توکي ورکول کېدل چې اوس مهال یاد مرستي ځندې دي په کندهار کې د طالبانو د روغتیا مسولین د ولسوالۍ په روغتونونو کې د درملو د کمښتون زمونیا وایي چې د حل په موخه له یونیسف او باران مسول او ولایتي مسولینو سره خبري پیل کړي د طالبانو د حکومت د کندهار د عامه روغتیا ریاست بیان ډاکټر عبدالمنان کاکړ وایي د غمرستندوی بنسټونو ژمنه ورکړي چې د ولسوالۍ په روغتیاي مرکزونو کې به د درملو ستونزه حل کړي
دا د باران موسسه له خوا څخه تطبیقیږي د هر پنامه پروژه ده چې یونیسف د خوا څخه پند ورکول کیږي یو څلور څوار لس کلینیکونه دي چې په کندهار ښار او ټول ولسوالۍ کې موجود دي بغیر له ریګستان ولسوالۍ دا مشکل مخکې موجود و اوس دا مشکل حل شوی دی تر یو حده پورې یو شاوخوا پنځه شل ورځې کیږي چې دوا بیرته را رسېدلې ده دوا او کلینیکو ته تللې ده خو هغه چې په کافي اندازه نه ده لکه مخکې چې و یونیسف څو د خواصه څو مشکل دي د دواو نو د دواو په قرارداد کې چې دي دواو یونیسف په غاړه خښتي دي
د کندهار د ولسوالۍ او لیر پروتوسیمو سیدونکو په داسې حال کې په روغتيایي مرکزونو کې د درملو د کمښ څخه شکایت کوي چې د دې ولایت د میرویس صاحب زبیر روغتون لا لوړان دي د درملو د کمښ سره مخامخ شوی
ستاسو لا پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله زادی رادیو ټولم کارام سلامونه کوم وال اسلام غزنی مرګی د مسولین خبره کوم متول مخن غزیدل سلک نامی پور چې د نو سوال نه تیری دا سلک ډیر خراب ده دا ولسونه د ناوی او ګلن مسونه پډیر کړه او پډیر زحمت کړي په دې سلک یاندې دومره خراب ته سي بیخي تعبیر نشي کېدلای بیخي په زیات انداز خراب ده نو نه آزادی رادیو د همکارانو څخه غوښتنه ده چې از موږ غوښتنه وسې نو پور ورسوي کله نو راځي له تیزه دا اسو سه ها خلک سوس بسر دي اقتدار باندې دي او هغه مشران خلک څخه غزنی او له نایل ول سوالي سره تعلق لري هغه هم دا او د سونه یې کړی دي مکتبونه په نيست صاحب دلاري په نيست صاحب دي کلینیکونه په نيست صاحب دي هیڅ توجه نه درته سوی یعنی جمهوریت په وخت کې کدا خلک هر سونه د جمهوریت لاسرسي نو ته کې ته بیا هم د وخت ګل لپاره ډیر کار کړی و برهانه موجوده حکومت ته حکومت ته هیڅ کار نه کړی نو د ازادي راځو د همکارانو څخه مې د وختونو ته مو پیغام تر مسولینو پورې ورسوي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ټول کارکران ته سلامونه وایا سلامونه ورس اور زمون کلی خوشو کی و ناروغي لګیدلی دا چې درګاډ او بل عمل لګیدلی دا اکثر خلک دا سوای چې یو قسم وینه دا په انسان کې کمیږي سپین وینه په نام باندې دوی وایي چې دا د کوریز او یا ګاډ او بچ دي دا د وژنه دا لګیدلی دا تقریبا شل پنځه څلوېښت ورځې پر دا تبه پر دې سخته تبه وي
ستاسی پیغام ستاسی نظر